ته د غټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی. د دې جرګې یو شمیر نورو غړیو په هلمند کې د یو شمیر امنیتي ځواکونو پر اثرات اندیښنه وشوده.
تقریبا اویا نفره زیات او کم شهیدان شوله او ولس اتلس نفره زخمیان شوله او درسل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده.
د لکونو افغانانو له بیځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د یو سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لوی ستونزې خصوصا د معرفت په برخه کې و حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د فراه والی وای جګړو امنیتی چارواکو وبخشي د فراه والی وای جګپړو امنیتی چارواکو ډاډ ورکړ چې د ولایت ته به تازه د ځواکونه او دفاعي وسایل واستوي. دا خبره د فراه والی یوسف ننګ ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې د ولایت جګپړو امنیتی چارواکي ورغلي او ژمنې وکړه چې اجازه نه ورکوي څو په فراه کې وسلوال مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
په فراه کې وروستیو ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فراه والی محمد آصف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای، د کورونی چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د شمې پورز د څو ساعتونو لپاره له فراه لیدنه وکړه. ښاغلی ننګ وویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ور لیږلو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیکې پیاوړي کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسوه او دا چې انشاءالله تر هغه څه چې لازم وي د ځمکني ځواک د تعبیې دلته د قوتونو د تازه دمو د دې په باره کې او هم د موږ د مشترک پلان ګزاري کار تر سره سو او هم وعده وسوه چې انشاءالله ډېر ژر به 500 تازه دمې سرتیري فراه ته راورسي. انشاءالله د شلو په حدودو کې زرهي ټانګونه براسي.
د فراه والی ویل د نوبهار او راج سیمو د تصفیه لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فراه ښار ته ننوځي او کله به هم بریالي نشي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې ول د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسي جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
د ولسي جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پروان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي، له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او وویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسي جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمه ییز چارواکي د لسګونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قاسم سولمل راپور لري.
د تیرونی په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسګونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول شوي دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والی او سره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول، نو دوی د بشران په هدیره کې د طالبانو د کمین ښکار سوله. په دې کې تقریبا اویا نفره زیاتو کم شهیدان سوله او ولس اتلس نفره زخمیان سوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده. نو دا د دولت د بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت عمل سره دا خلک د طالبانو منګولو ته ورغلل.
هلمند یو لاغ ولایتونو څخه دی چې په وروستۍ څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و چې دغه نښتې ان د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یو این ایچ سی آر اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
د نام نیو له کابل د کورنیو بيزای شو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځای ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې اندېښمنه کړې او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یو ان ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لمړنۍ مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځېني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شو په اړه بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن نیم میلیون کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي. په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو او کورنیو بې ځایه شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوې او اټکل دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه به نیم میلیون کډوال یوازې له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کموي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا شل زره کسان نور ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکي 4 ورځو کې د افغانستان، پاکستان او یو UNHCR ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې د سرې میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سرې میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سرې میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د سرې میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنګ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سرې میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې آمادګي لري.
د کننده به جا شده جنگی د حدود 1,000,000 نفر در حال حرکت.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنگونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یوه لویه کتله ده، خو په دې برخه کې په جدي توګه کار روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نشي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم. البته
لا دیر لسو یو درشم مریض کال را پدی خوا هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 23 څخه تر درشمې پورې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سری میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سرې میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرم د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد امرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامدار بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو
تا بتوانیم که به مظلومین و آسیب زدان و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي وو چې د ناامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د ناامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د یو سوداګر په مرسته د کندهاري زده کوونکو لپاره 2,000,000 درسي کتابونه د کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تیرېدو وروسته د کندهار 2,000,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یو ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کندهاري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلده چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلاتو په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا دا چې یک مطلع شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,000,000 جلد کتابونو در انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2,000,000 جلد کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمند په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله په د هلو زولو په نتیجه کې موږ ته راورسېد. دغه 270,000 کتابونه به موږ و هغو ښوونځیو ته عجل توضیح کړو، تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه یې هم نه درلودل، هغوی ته به یې توضیح کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاته نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تېره یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته یې په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمیع غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معارف په برخه کې وه حل یې کړل، او زه مننه هم ځینې کوم. د ځوانانو څخه مې پوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي، یو سې ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نویو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطو یادونه کول، خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعې پر مهال ستونزې نسی پېښولای.
او اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې په امریکا کې چاپېږي په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په باب په لیکنې کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې او د افغانستان وضعیت د کړکېچن کېدو خوا ته روان دی. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې جمعې پر رسیدو دی، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تر بل هر وخت ډېر هوډمن دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلي د جمعې په ورځ د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې فرا ولایت ته به بهرني سلاکاران ولیږي څو افغان ځواکونو ته چې د سختریزو وسلوالو پر ضد پکښې جنګیږي سلا مشوره ورکړي. د لیکنې په دوام کې د فرا ولایت د تیر اونۍ وضعیت ته اشاره شوی چې وسلوالو هڅه وکړه د ښار مرکز ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي هممهاله وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم حملې پیل کړې. دغه ورځ د کندوز مرکز ته هم داخل شول چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته مجبوره کړای شول چې د کندوز اطرافو ته شاتګ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت ویاند بریج جنرال چارلس کلیفلند په یو ایمیل کې ورسپانې ته لیکلي زموږ په باور وسلول طالبان هڅه کوي د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د یو ولایت د مرکز د نیولو ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. په لیکنې کې وړاندې راغلي که څه هم فراته د لیژل سویو سلاکارانو شمیر معلوم نه دی، خو د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې د سرتیرو او سلاکارانو یوه ډله یې فراته لیژلې ده. ویل سوي چې د سلاکارانو او پوځیانو دغه ډلې د هلمند په مرکز لشکرګاه او د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم ځای پر ځای سوي دي. د لیکنې په حواله په لشکرګاه کې په دې ګمرل سوې ډله کې 50 سرتیري او لږ شمیر سلاکاران شامل دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونی ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې وروسته له هغې چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک پر وزیرستان حمله وکړه، د پاکستان پښتانه هڅه کوي افغانستان ته پناه یوسي. د لیکنې په پیل کې راغلي د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ او د دغه هیواد هوایي ځواک په ګډه په وزیرستان کې پر خپلو اتباعو بریدونه کړي چې له کبله یې د پاکستان په زرګونو پښتانه اړ سوي چې افغانستان ته مخه کړي. ویل سوي چې دغه حملې د تروریستي کمپونو د له منځه وړلو په هدف سوي او د سیمې اوسیدونکي خوست ولایت ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. تفصیل د سیف الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
روسیا او هند به له دې وروسته د دفاعي سیستمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او 4 جنگي بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226 T روسی هلیکوپټرو ګډ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اینڈ سپورټ اپ اور ایکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له اوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې غوښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پرزت په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شنواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخت د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو سل میلیارډ ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شوي اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همدارز په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوګدمحل په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنې پرېزوستو سمخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټر او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ د لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
له دې سره د دې خبري خبرونې پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو او نن موضوع دا چې له مخابراتي شبکو څومره راضي یاست او مشکلات درته تشکاري. هله لرو چې له لندو خبرونو وروسته به ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او سر له وسبه د افغان بیسیم په 1300 شمیري اس ام اس یا لند پیغام راوستوي. دا هم د دې سات لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400 جلد درسي کتابونه له مرکز کابل د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسی جرګې د شزو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وای د شزینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د سوریې د کرکېش د پایته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبري بې نتیجې پایته ورسېدې. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول خو پرې ونه لګېدل. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لشتر لشه 40 کسان ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی وویل له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. او د روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک شول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام، من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بار دیگر بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم موضوع برنامه به چگونگی فعالیت شرکت های مخابراتی در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید به برنامه به تماس شده نظریات خود را در مورد این که تا چی اندازه از فعالیت شبکه های مخابراتی راضی هستین و با شاهد چی مشکلات در زمینه هستین مطرح نماین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما بفرستید.
بله، لکسانگ چه فروخ صاحب در طول دی افغان بیسیم در تصواتل شمیره لاری پیغامون را واستوی، لند پیغامون را واستوی، خو لطفاً خپل نوم او خپل سیمه یاده که مثلا یو آوریدون که چنه نوم لیکلی دی ویلی دی چه ومیاشتی کیجی چه دی امنیتی ستونزول عمل تکای تکای شبکه بنده ده. سیده که دی شبکی نوم نخلی سایی کار ده ایت موش اعتراض نلرو، لیکن ادی اقل زای خواخلی دی زای نوم خواخلی چی پا کم زای که دیرو آوریدون که لطف کرده ده مخی تر مخی پیغامون راسته ولی ده دوی پیغامون با دخ پراوانی پترس که ول ولو. خو لکه سنگه چی زما همکار ساتار فروغ در طویل نن پا دی بحث که و چی البته ستاسی خبری او رو چی لمخابراتی شبکو تمر راضی است او ستونزی چه دی؟ ممکن پا زینو سیمو که خلق دیر راضی وی او ستونزی ونه لری، اما پا زینو سیمو که مشکلات دیر وی که ریش خپل مشکلات هم بیان که.
بله، شنونده روی خط تلفن داریم، میشنویم از این شنونده ما که در مورد چی میگویند. بفرمایید از کجا با تماس شدین؟ بله،
مهربانی که ویسیم. مهربانی سیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چه خبر؟ خوب سلامتی؟
تشکر. بفرماین شنونده عزیز از کجا با تماس شدین و اسم شما؟
ما حافظ گل احمد هستیم از ولایت هرات، ولسوالی عبدالرحیم با تماس میشیم و میخواستم بگیم درباره شبکه های مخابراتی که شما پیشتر عرض کردیم.
بله.
خدمت شما عرض کنم برادر عزیز، اینا دارای خیلی مشکلات هست. خب
بله، مثلا چی مشکلات
هست؟ جمله مشکلات اینا یکی اینه که آنتن خوب نمیده و دوم از این که حیثه زیاد میخوره، مثلا سر مصرف زیاد میامینه، مثلا ما داریم 20 افغانی یا 30 افغانی و 10 افغانی کردید کم میکنه. میپرسیم این آقا چرا کم کردیم؟ میگه که پس مثال شما کنم بسته فعال کردیم. خب به صورت که ما هیچ بسته هم فعال نکردیم. خب بعد هم اینکه پولار کم میکنه، این خب یکی. و دوم مشکل اینه که مصرف اینا زیاد، مثلا فیلی اگر دونیم افغانی یا سه افغانی به حساب 15 ثانیه میگیره، بعد مثلا از یک ثانیه شروع شدی قبلا که بیش 6 ثانیه بود، حالا 15 ثانیه حساب میکنه، به حساب یک ثانیه 15 ثانیه حساب میکنه. برادر عزیز،
شما از سیم کارت کدام شرکت مخابراتی استفاده میکنین؟
ما از سیم کارت روشن هم استفاده میکنیم، از اتصالات هم استفاده میکنیم، بعضی وقتا از افغان بیسیم هم استفاده میکنیم. شبکه های افغانستان اصلا به نسبت به شبکه های خارجی مثلا ایران و پاکستان اینا مصرف اینا خیلی زیاده، برای مردم مستضعف افغانستان واقعا خیلیه.
بله، تشکر آقای گل احمد از شما، نظر تان را گرفتیم.
بله، اوریدون که تنوبت ورکو. بله. مهربانی که وی آزادی رادیو لکه چی دی سکایپ لاری اوریدون که اشته. مهربانی تو خیر صاحب دی.
سلام علیکم. تو خیر ام دزا بول ولایت صاحب سره پتماس کیم.
سلام
تو سر تا او ست مرګری او ټول اوریدون کو خبر لمین د سلامونه وړاندې
کوم.
سلام تو سه داره تو خیر.
مننه چیز ما پیشنی هات مو مننه.
بله.
سید تلفونانو په حق نو خبرونه مو تمرکز کړ. زموږ په ولایت یا زموږ په ولسوالۍ کې تلیفوني شبکې البته څلور سره یا پنځه سره شبکې کار کوي، خو زموږ د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې MTN او BSIM او داسې دغه د سلام شبکې دا ټولې کار کوي، خو البته مصارف یې زیات دي. د سلام له شبکې څخه موږ دا شکایت لرو چې هغه بالکل دلته ډېر نیمګړی کار کوي. حال دا ده چې دا هم یو دولتي شبکه ده، او د افغان بیسیم د شرکت څخه موږ دا یو پیشنهاد یا یو ستونزه ورسره لرو چې انټرنیټي قیمتونه یې ډېر زیات قیمت لري. زموږ مشتریان او د دوی پیرودونکي یا خلک چې هر څوک دي دا له ډېرو مصارفو سره مخ دي. حال دا ده چې په اوسه عصر کې له انټرنیټ څخه ډېر کار اخیستل کېږي، او یو زموږ د پاره یو سیم کارت د چاپ په نامه باندې څلوېښت افغانۍ پر اړولو باندې له موږ څخه وقتی حال داده چې د وینیا سي د وان وکاو مصره کول کړی او سدا به یو افغاني د بیسم او ټول شمارو ته کار کوي خو د وینیا سي باید د تر سم کارتونه واړول وس تقریبا ونیمه روپی خو او یوازې یوازې د جمعې په ورځ باندې یو افغاني د بیسم او ټول داخلي شبکو ته خوري نو موږ ودی ته دا پیشنهاد چې مساری پر کم کې او مفتی ولایت کې د انټرنیټ خدمات راټیټ کی حال دار په پاکستان کې لږ چند زموږ کرو هیواد مساریب کم دی او زموږ مساریب د بیسم بالکل زیات دی او نور مور لدی د خدای شکایت نه لرو ستاسو له توجه د خنړی نه
سلامت او سه مننه البته یو شی بد ير نه کوشي مخابراتي شبکې هم وای چې ډیر زلي د دوی انټنونه ویجاړ شوی دی برجونه ورنړول شوی دی شهریه په یو میلیون ډالر ورته تمامیږي نو کچیرته امنیتی وضعیت دومره خراب نه وای نو شاید خدمات تر دې ډیر ارزانه کړی وای پر حال بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ
بله
محترم شروان صاحب احترامات تقدیموم
سلامات اوسه
همدارنګه نه میشه احترامات تقدیموم غواړم چې په دې شبکې چې په کابل کې دي په دې باندې ورنا واچوم که تاسو یې اجازه وي
مهرباني
یوازې نه بلکې ټول وطنوال باید سپنج لري غواړم چې په دې سپنج ورنا واچوم
مهرباني
البته د روشن شبکې ډېر ښه خدمت کوي د روشن شبکه ډېر پر پورې خدمت کوي او دومره ښه خدمت کوي چې هیڅ تصور نشو کولای خو زموږ سره د افغان بیسیم شرکت وعده کړې وه او د اعلانونه کړي وه چې د ټاپ ټلیفون یعنی د ټاپ سیم کارت د هرې ثانیې په حساب هره دقه په خپله افغان بیسیم او نورو شبکو ته په یوه افغانۍ باندې باید کار وکړي خو کله چې موږ دا سیم کارت واخیسته صاحبه بدبختانه بدبختانه متاسفانه باید زه ووایم چې دلته اوس موږ نه دوه نیمې افغانۍ په یوه دقه باندې ګرځي په هغه په داسې صورت کې چې د آریانا تلویزیون دا اعلان وکړ چې هر دقه هرې شبکې ته په یوه افغانۍ باندې باید خبرې وشي لیکن دوی اوس دوه نیمې افغانۍ اخلي او د روشن څخه یوه داسې نرۍ ګیله لرم هغه دا ده صاحبه کله چې سړی قرضه اخلي هم پنځه افغانۍ ګرځي او کله چې سړی بېرته قرضه تادیه کوي قرضه اخلي بیا هم پنځه افغانۍ ګرځي چې دا جمله لس افغانۍ کېږي چې دا مطلق سود دی سود خدای په قرآن کریم کې نه دی ویلي چې تاسو سود وخورئ او دا ډېر یو ژورېدلې کړېدلې او دردېدلې مملکت دی د دې هیواد سره باید ډېر زیات یعنی کومک وشي او راغلم ام پي ام ته ام پي ام بېخي قیامت نه کلولې دی او ډېر قیمته هره دقه درې افغانۍ او چې ډېر کمې نو په دوه نیمې افغانۍ په داسې حال کې صاحبه چې د دې بېچارهګانو څخه مالیه هم ګرځوي صاحبه که د پنځوسو افغانو کارت واچوئ پنځه افغانۍ مالیه ګرځوي که د سلو واچوئ لس افغانۍ ګرځي همدارنګه که د پنځوسو واچوئ پنځوس افغانۍ مالیه ګرځي نو د ټلیفون شبکې خو دې د دې دردېدلې کړېدلې او ژورېدلې ملت سره ظلم نه کوي زما د روشن د محترم شرکت څخه دا سوال دی کله چې یو سړی قرض اخلي دوی خپل هغه پنځه روپۍ وګرځي او بېرته د قرض په تادیه کېدو کې دې بیا نورې پنځه روپۍ نه ګرځوي چې دا ډېر یو 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 دردېدلی حالت دی د دې مملکت سره او ډېر زیات فکر کوم چې ظلم هم دی او سود هم دی خدای پاک دا نه روا کوي موږ تاسو ټول
مسلمانان کوروډان سلامت اوسه خوشخوی صاحب لطفا وکړو مننه
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایین از کجا با تماس شدین
سلامونه اورورا سروان سیتا تا اورور جان تا تا زاده رادیو ټول کارکونکو ته
سلامت
درزم
تشکر آقای زاده بفرمایین
مشکل خورورا دا غری کې زب جاول دی زمونږ نه دل تر څلور شبکی دی او روشن او وان بي سي مو دی خو مصرف بي سي زیات کړه را باندې یعنی خرچه زیات ده او بل زمونږ د ریب زازي ول سوالې کې دی ام ټي ان یعنی پایا و دي زمونږ دا ټول سیم کارتونه دی ام ټي ان دی زازي نو بیا دا بل مرغه دا درې څلور میشت کیږي چې یعنی د مین ځتلې دا او سیګنل کار نه کوي کله یعنی زمونږ دا شمیرې ټول دا ټول افغانستان سره شمیرې چې دی ام ټي ان دوی هغه کار نه کوي بند دا نوې سیم کارتونه مو اخستي دي او مصرف زیات دی او موږ د مخابرات وزارت نه داخله لرو چې موږ ته دا دی ام ټي ان هغه بیرته پاله کی پایا لکه خراب دا چا غمې دا وایي دا بیرته موږ ته پاله کی
درست ډیر زیات مننه چې
ورور هغه سروان سیب یو موضوع کهندسې موضوع د ادبتر د معرف په اړه کېدی ستاسو د مکتبونو او د معرف څنګه حال دی لکه څنګه چې مو کور مو ودانې دا موضوع مو کېښوه د مکتبونو د شاګردانو مثال دی د معلمانو مثال دی دست وردي نه ځي
صحیح ده بیخي سمه ده راتلونکې اونۍ که وشو په همدې موضوع به ستاسو اورېدونکو نظر وپوښتو بل اورېدونکی
بله شنوندې دیګرې داریم بفرمایم
سلام علیکم ستم خوب است بخیر استین
تشکر سلامت باشین مهربانی
قاری احمدیار از ولسوالی سیدو از قریج مورغا به شما تماس گرفت
بله بفرمایید قاری صاحب
شکایت ما از افغانبیسیم این است که افغانبیسیم بسیار مصرفش بالا است مصرفش تقریبا به خودش هم به خودش یک دو رو پا و نوود نو پول است به دیگه شبکه ها سی رو پا فکرتو که دا یک پول انسان آدم فریب میتا دویم افغان بیسی می چیز آنتان میتا بسیار با مشکلات آنتان میتا اگر آنتان هم بتا اینطوری مشکلات است و از روشان بسیار تشکری میکنیم که تخفیفای ویژه تخفیفای بسیار زیاد داره از روشان کسی باید شکایت نکنه روش از روشان مراجعه کنیم و این شبکه از سلام گرفته تا
بله قاری صاحب شما بله رضایت نشان دادین اما برخی از شنونده های ما از خدمات که شرکت مخابراتی روشن عرضه می کند راضی نیستن طور مثال پیشتر یک شنونده ما از هرات تماس گرفته بودن و راضی به نظر نمی رسیدن از فعالیت و خدمات شرکت مخابراتی روشن بله
یک کار دیگه روشن با باز ولایت تخفیف داره یعنی مثلا بهرات از خود افغانستان به ایران 5 افغانی است
بله
5 افغانی است و از میجه که ما زنگ میزنیم 10 افغانی میگیره
تشکر از شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم بفرمایید از کجا تماس گرفتین
مهربانی کو سیب مهربانی سیب آواز مو ډیر واضح نه دی زه خوایم چې یو څه پیغامونه به مو اوس به تر شوې را ما ورکی
خبر خدا ښه شبکه خو ډیر ضعیف دی خدا غټی چې دی ډیر څه کار کوي پاکستان د بلک هي ساخي خو پروا نه کوي چې زه د ملت تک ته ورسیږي خو ځکه چې دا شبکه فعال شي یا د سین یا روشه چې تر اوسه په خپل ځای کې زه دومره ستونزې دا شبکه پیدا کړې دي که شبکه خلاص شي یا واځي خو دا نه
صحیح بس شبکیل ضعف خو پدیم پوشو چه استاسو آواز در وازین و پر حال بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلام علیکم سروان سید باست و خوبصه و دادادی رادیو تولو کارکون کو آوریدون که سلامون استرمان
سلامت تو سی کرد و دادن
سید خلا و خویم اد کلتا و لیست خمی اڈی کنی ولی دا
مرابانی سیب وفا سیب
مننه سروان صاحب د موضوع په اړه نظر وړاندې کوم هغه داسې چې مخابراتي شبکې واقعیت چې لکه څنګه چې توقع کېدله چې ګویا د دولتي مخابراتي شبکو په رامنځته کېدلو سره به دوی هغه تخفیف یعنې هم یو څه ښه شي یعنې خلک به ترې رضایت حاصل کړي خو اوس ګورو چې د دولتي شبکو لکه راسلام چې اوس رامنځته شوې ده یو دولتي شبکه ده دا سم فعالیت نه کوي تو خلک ترې راضي اوسېږي تاسو د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې دې شبکې څخه ډېر شکایتونه موجود دي دوی تخفیف رامنځته کړی دی خو فعالیت یې ښه نه دی یعنې دوی انټرنېټ کې هم تخفیف رامنځته کړی دی خلکو ته پر ځان به انټرنېټ ورکوي خو وخت کې چې وکتل شي دوی د انټرنېټ څخه استفاده سمه نه کېږي او هغه شانته سرعت نه لري لکه نورو شبکو یو دا موضوع ده او بله موضوع دا ده چې اوس داسې اندېښنې موجود دي چې ګواکې د کارکوونکو شخصي اړیکې خوندي نه دي یعنې څوک چې د شبکو څخه استفاده کوي د هغوی شخصي اړیکې خوندي نه دي نو د مختلفو استخباراتي شبکو له خوا نه دوی دغه شخصي اړیکې څارل کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده په مجموع کې د شبکو د کارکوونکو لپاره بله موضوع دا ده چې زه هم ورسره ډېر زیات مخامخ شوی یم کېدای شي ټول کارکوونکي شبکو کارکوونکي ورسره مخامخ شوي هغه دا ده چې دغه شبکې د دغه کمپنۍ په خپلو منځونو کې یعنی په خپلو څوک چې دوه سیم کارتونه لري د یوې شبکې دغې خپل منځونو کې ډېر ښه تخفیف کړی دی، خلکو ته اسانتیا برابره کړې ده. مګر کله چې د یو شبکې نه بلې شبکې ته څوک اړیکه نیسي نو هغه مصرف لګښت کې دوه چنده راځي. په دې برخه کې هم خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي. مثلا یو سیمه کې به یو سیم کارت کار کوي، یو شبکه به کار کوي، بله به نه کوي، نو کله چې خپلو منځ کې اړیکه نیسي نو مصرف ډېر زیات راځي، حتی تر څلورو افغانیو درې افغانیو پورې په دقه کې راځي، چې دا هم یو بله ستونزه ده. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې لکه څنګه چې توقع کېدله دولت هغسې اقدام نه دی کړی، یعنی شبکو کوئی قدرت نہیں جوڑ کر دی ہر ڈول چواری اما رقم تا کو کل مشتریان بن خلق قیمت نہ لڑائی کتا ہم دوس بہ دی اڑی کی دیر رکھتی شو خلو تو بہ تخفیف پر شو خو ما گم ہا سن دش
درست منن البته پنور دنیا کی ہم داسے دے چے یو شبکہ پخپل منس کی په کمو پیسو باندې یعنی کمی پیسې چارج وي، او که تاسو له یوې شبکې بلې ته ټلیفون کوئ بیا یو څه زیاتې پیسې چارج وي، لیکن په نورو دنیا کې بیا هر شبکه هر ځای فعالیت لري. زموږ غوندې نه ده چې په ځینو سیمو کې ځینې شبکې فعالیت کوي ځینې نه کوي.
بله سروان صاحب، بسیاری از شنونده های ما پیام هم فرستادن و در مورد فعالیت شبکه های مخابراتی نظریاتشان را مطرح کردن. در این قسمت برنامه برخی از پیام ها را میخونیم. یک شنونده ما به نام جاوید حقیار از کابل در پیامش نوشته است: شبکه های مخابراتی هم از ضعف مدیریت دولت سوء استفاده میکنند. تمام شبکه ها فقط به خودشان توجه دارند که چگونه از مردم پول بگیرند. این شنونده ما همچنان نوشته است که فعلا از 4 سیم کارت شرکت های مخابراتی استفاده میکند. یک شنونده دیگر ما به نام فضل از نورستان در پیامش نوشته است که در مرکز ولایت نورستان افغان بیسیم شرکت مخابراتی افغان بیسیم فعالیت ندارد و یک فعالیت دارد و اما کیفیت آن خوب نیست. این شنونده ما از شرکت مخابراتی اتصالات خواسته است تا یک پایه این شرکت را در نورستان ایجاد کند تا از فعالیت این از خدمات این شرکت مردم در نورستان مستفید شوند. به همین ترتیب شنونده دیگر ما به نام مختار شاهین از آشابه پروان در پیامش نوشته است که تقریبا در دری آشابه بیش از 2000 خانواده زندگی می کنند اما از خدمات مخابراتی محرومند. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما به نام انور محزون از قریه کبوترخان ولایت فاریاب نوشته است که از شبکه افغان بیسیم بسیار راضی است. و شنونده دیگر ما به نام عبدالرحمن از زابل نوشته است که شبکه سلام بسیار ضعیف است و درست کار نمی کند، یعنی از فعالیت این شبکه در زابل راضی نیست، از مسئولان خواسته است که در مورد توجه نمایند.
همدرس عبدالمتین مسروری لفاریاب ولایت لیکلی دی وی په قیصر ولسوالی کې شبکه شکار نکوی، دا یې نه دی ویلی چې کومه شبکه. میرامشاله گیلانه لیکي وای زموږ په گیلان کې افغان بي سیم کار کوي، دا یو شبکه ده، زه په خپله زیاته خوشاله یم. مرڅخه عزت الله عظیمی له کندهار ولایت څخه لیکي د افغان بي سیم سیم کارت یو جی بی انټرنیټ په 200 افغانۍ ده او ټلیفوني اړیکه دقیقه په 3 افغانۍ ده، دوی قیمت شوډل لري. بل اوریدون کې میرویس ارمل له روزګان ولایت لیکلی دی وای په ټولو ولایت کې افغان بي سیم سیم کارتونه دي، خدای و میاش کېږي چې دای بي سیم کار نه کوي، حتما دي امنیتی ملحوظاتو په وجه. کریم الله افغان له فراو له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکي وای اصلا په پرچمن کې د مخابراتي خدماتو خدمات بخین نشته، ولی موږ له دې نعمته به برخي یو. رفیع الله رفیع زابل میزان ولسوالی لیکي زموش په ولسوالی کې افغان بي سیم او سلام شبکې کار کوي خو مصرف د مراکز په پرتله زیات دی، یعنی 2.9 نیوی نږدې 3 افغانی او انټرنیټ پکې د ورځې لخوا کار نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي وای د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو يم. د افغان بي سیم شبکې د شرکت څخه می غوښتنه داده چې د کجکی په ولسوالۍ کې د تنګي پسیمه کې دي یو آنتن و دروی چې پسیمه کې هیڅ آنتن نشته او خلک ورڅخه استفاده وکولی شي. بل اوریدونکو ملک له کندهار څخه لیکلی دی وای د معروف ولسوالۍ کې دلته افغان بیسیم ډیر مصرف لري. همداراز له کونړ څخه احمد لیکلی دی هر شبکې وړاندیزونه لري، یعنی فکر کوم چې آفرونه ورکوي او افغان بیسیم هیڅ کوم وړاندیز نه لري او دلته صرف افغان بیسیم کار کوي، نو باید د کونړ لپاره وړاندیز ولري. اوس به هم ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسره دی.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
تماس شما برقرار
خبری و کیسه؟
بله محترم ستار پرو تاسو سلامونه وړاندې کوم او درانه همکار خشمه سروان صاحب سلامونه وړاندې کوم.
تشکر، سلامت باشین. فارسی پښتون بفرمایئ.
مهرباني قاری صاحب پښتون.
بله محترم سروان صاحب، خبره خدا ده چې یو خو به زه پر دغه باندې لنډ نظر ورکړم. لکه دا بعضې وروڼه چې وایي چې دا خلک موبایل بې حیا کړی یا جهالت ته واڅول، زه وایم چې موبایل داسې یو شی دی چې هغه ته ښه استفاده هم کېدلی شي او بد استفاده هم کېدلی شي. او یوه خبره په موبایل کې دغه ده چې دا بعضې اوناشیه انسانان چې دي چې دا د ذکرو دخوا ځورول کېږي په دې نامه او په دې نامه دغه یو څه پر خلکو باندې اغېز غورځولی ده. یعنې او بله خبره دا ده چې تا چې د قیصار خبره وکړه، په قیصار کې دغه فلم هم د غورماشو د قیصار تر مابین جنگ دی نامنی ده، نو ځکه د افغان بیسیم یا اتصالات هلته شبکې کار نه کوي، د قیصار اصلي حالت زموږ سره دی. او بله خبره دا ده چې افغان بیسیم او اتصالات په د څلور شبکې چې دلته کار کوي، خصوصا په دې څلورو شبکو کې کاریبازه کروشن دی او افغان بیسیم او اتصالات دی. افغان بیسیم او اتصالات تر نورو واقعا و خلکو ته خدمت کړی او رول یې لوبولی. زه به د افغان بیسیم یو لنډه نقشه درکړم. افغان بیسیم کې اوس داسې یو سیستم راغلی دی، 499 افغانۍ درڅخه غواړي، په میاشت کې 6000 دقیقې خبرې کولی شي. اگر چې 6000 دقیقې سړی خبرې نه شي کولی چې تاجر هم وي که تاجر دې دې دوه به وکړي ونه کې، مګر دا یو لوی یو اهم دغه دی، یعنی یو سہولت چې افغانان افغان دي چې ور کړی اتصالات په ځن 200 غمی در سوالې په میاش کې زر دي کې خبرې کولای شي. وزه خپل پیله په مدرسې کې مصروف یم، شاگردان لرم، زه په دې اتصالات دومره استفاده کولای شم چې زه په اتصالات باندې خپل شاگردان ته د موبایل طریقه هم درس ورکم او هم د چا درس ورغونی سم. زر دي کې په 200 غمی په میاش کې بیرې دي.
علیشب ډیر مننه قاری صاحب پښتون. لټول اوریدونکو ها منندویو، کچاته مو مننه ونویل معنی دا نه ده چې له دوی منندوی نه یو. بل اوریدونکو هم لرو،
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صبح
سلام به شما هم، بفرمایئ.
قاری عبدالحادی برزدا.
بله
از اونت تخار اون سوالیش کمیش تماس کرد. صبح بخیر عزیز ایدل سروان صاحب و پروسه.
سلامت
باشین. سلامت باشین مهربانی.
ما به قدم اول کمه که روی شبکه مخابراتی اگر چلی بگوی ما در قدم اول عزیز ایدل سروان صاحب مکرم از اتصالات کاملا راضی استم به خاطر ایدل راضی 100% استم از پیشون. چرا؟ در وقتی که قرضه میزنیم یک پاکرگی دارم، یک جمعونی دارم، این از این ها که سود نمیگیرم یا پنج رفع یا درته بسان پشتاده بسان بعد از انجام نمولایی که برید نمیگیرم. یعنی میخواد یک خوبی دارن برین اصلا مات پشن بسیستم. باز از نگاه تماسا وقتی در قطع وقت نشده تماسا هم صدایشن بچه خوب در صورتی که من مشتری سالار نیستم، روشن استفاده میکنم، از بیسیم استفاده میکنم. بایدوی امکواتای روشن بیسیم خدمت رو نگه هست کنم. البته ناراض نیستم، علی اقبت رو باری چون این نظر من کدرم از افکم یک سشان همچون گینه دارم. این هسته که یک بسته دارن همی روشن و روشن هم دارم بنام بسته 6000 دقیقه. مثلا میلیمی 500 افغانی از یک مشتری میگیده و روشن با روشن 6000 دقیقه میده که بین خودشان هست. سروان وقتی که سوالات بین شبکه آمد، من مجبور هستم که دعوت بودم مشتری کنه که همه دوست کنه که تا از روشن استفاده بکنه که شبکه بهترین داره.
میاد بازارا مثلا بعدی بازگی تفریق 6000 دکار این همه کسان پرسیدار بانی میگیرن بوده بود هم 6000 دکار بایی مشتری میتا ما یه روی از موضوع کاملا متفاوت صحبت دیم سروان که مطمئن که ایمی 6000 دکار خیلی نا چون مردم بیکار هست جوانا دیگر کلانکار غریبی نداره تنگ تا درمانی را پیدا میکنن بخاطر آزار رو از نمودن اتفاقی طبقه اوناست کمال این خدا بسته میکن برای آزار رو از در تلسلی که ما ایره تجربه کردیم و بیدیم دلیمی اصلا سروان سید محترم ما چندی جوانا را دیدیم که پانتر افغانی جوانا قرض از خیر است یا خوب از خراب جمع کنیم برای مشتری ها بسید برای کمپانی برای کمپانی تسلیم کردن اینمی را صرف دست یک ماه وقت برای شب رو دلیم جوانا را دیدیم خدا را تیمی کنیم اونا را چارج کردن کمر بسته کردن به خاطر آزار و اذیت طبقه اوناس و خود رازار از این مردم دیتا که ایلانبر پیدا کنم و در بخش اوناس باشم آمراه هم صحبت کنم و رابط تلفنشن برقرار شدم دینمی از اینمی بسته روشن من کاملا ناراض هستم از افغان بیسی من این بسته را داره کاملا ناراض هستم و خاطری که زمینه مزایمت و مزایمت های تلفنی را برای مردم کاملا آسان و سهولت کرده
بله. خب شنونده عزیز این ارتباط با مردم میگیرد که چیگونه استفاده میکنن شرکت های مخابراتی حتما کوشش کردند که سهولت های را ایجاد بکنن اما این ارتباط به این میگیره که چیگونه آدم میتوانند استفاده بکنه استفاده خوب یا بعد از عرضه خدمات شرکت های مخابراتی
بله حتی دوده چی دی انسان دی صحت لپارم گتر لری او ضرورت دی اغم که توک زیاده اوخری نو تاوان لری هر شی که منفیار خمسته مثبت همشته دا چه خلق سو استفاده تری که باید خلق فکر وکی پا دی بندی چه دی خلق و زورول دی نور و زورول شکار نده
تا یک دقیقه دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان رو داریم
یه واردون که لرو لند خبری دی وکی
بفرمایید
مهربانی سلامت و سی دیر کم وقت لرو لطفا زر خبری خلاصی که چه دی خبرونو وقتی البته لخبرونو دوست کولشی بیا تلفن وکی کم خبری دیت وی
تمنانا
سروان صاحب شید
خبرو
رسید سید دیر زیاده مننه لطاسو لطولو نور آوریدون کو چخه پیغامونه هم دیر را خیلی دیر لطولو مننه کو اغنه لولایتی لیکلی دی زابل لشاجوی چخه زینودین لیکلی وی پا زابل که درو سپوری جین مخابراتی شبکه لسر فعالی شوی ندی
بله از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم